دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومي کې زپا امیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. وروسته بیا کولی شئ چې په ټلیفون، وایبر او سکایپ هم راسره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو خبرونه راسره شریک کړئ. په خبرونه کې سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي چارو صلاحکار ویلي دي چې هیڅ چاته د مذهب سپکاوي د سزاګانو د قانون د ناسم استعمال اجازه نه ورکوي. د پاکستاني وڅېړنیز مرکز ویلي دي چې د مارچ په نسبت په اپریل کې په هیواد کې زیات وسلوال بریدونه شوي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیله ښوولي چې د ماریوپول د فولادو له کارخانې څخه به د ولسي وګړو د ایستلو لپاره اوربند وشي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي همغږۍ چارو صلاحکار ویلي دي چې هیڅ چاته د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکوي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد به د مذهب سپکاوي مقدمه له قانون، قرآن او سنت سره سمه پر مخ ځي. د بشري حقوقو چارو پر پخوانی وزیر شیرین مزارې انتقاد وکړ چې ولې په دې اړه د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او ادارې ته لیک استولې دي. دی وایي شیرین مزارې صاحبې چې لیک استولې دي هغه به د پاکستان دریځ کمزور کړي. د پاکستان ټول ولس د مذهب سپکاوي د سزاګانو د قانون ساتونکي دي او دا په کوم ګوند یا ډلې پورې تړاو نه لري. اشرفی دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته وکړې چې د پاکستان رسنۍ وویل چې مزارې د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او د بشري حقوقو شورا ته لیک استولې چې پکې یې دعوه کړې چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون کارول غواړي چې باید یې مخه ونیول شي. د پاکستان ډان او د نیوز ورځپاڼو ویلي چې نوموړی دا لیک د مې پر دویمه استولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 28مه چې د وزیر اعظم شریف په مشرۍ حکومتي پلاوی د سعودي عرب د سفر پر مهال مسجد نبوي ته داخلي ده، نو پر ضد یې یو شمیر خلکو نارې وهلې. تر دې دوه ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویل چې تحریک انصاف ګوند د سیاستوالانو او پلویانو پر ضد د نبوي جماعت د بې احترامۍ په تور د مذهب سپکاوي د سزاګانو له قانون سره سمه مقدمه دایره شوې. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د می پر لومړۍ نیټه پر حکومت غږ وکړ چې مقدمه دې ختمه کړي او د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون دې د خپلو مخالفانو پر ضد د وسلې په توګه نه کاروي. د پاکستان یو څېړنیز مرکز ویلي دي چې په هغه هیواد کې د مارچ پر تله په اپریل کې د وسلوالو بریدونو شمیر 24% لوړ و. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د می پر دویمه په خپل میاشتنی رپورت کې ویلي په اپریل کې په هیواد کې 24 وسلوالې حمله وشوي چې په کې د 24 امریتي سرتیرو په ګډون 55 کسان ووژل او لسګونه ژوبل شول. اداره وایي په مارچ کې په پاکستان کې 26 حمله شوي وې چې په کې 115 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل شوي ول. په هغه کې د مارچ پر 4مه د پیښور د اهل تشیع پر جمعات د داعش ډلې برید د تر ټولو خونړی و چې په کې 28 کسان ووژل او تر 115 زیات ژوبل شول. په اپریل کې د یو شمېر حملو ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې وه. رپورت زیاتوي چې په اپریل کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد 22 عملیات وکړل چې په کې 20 مشکوک وسلوال ووژل شول. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار 13 میاشتې په خبري غونډه کې ویلي ول چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یې د نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. هندۍ رسنۍ وایي ټاکل شوې چې له هنده زرګونه ټنه غنم افغانستان ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د خوړو د نړیوال پروګرام WFP چارواکو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیکت په حال کې دي. WFP او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې په کې نوې دلیل افغانستان سره د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له هغه وخت راهیسې تر اوسه 11,000 ټنه غنم افغانستان ته رسیدلی دی. د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوې دلی ویلي چې له افغانستان افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د 2020 زیږیز کال د اګست په نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو، نو ورسره په افغانستان کې اقتصادي بحران پیدا شو. ملګري ملتونه وایي په هغه هیواد کې ملیونونه وګړي له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې روسیو ځواکونو د ماریوپول ښار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینی او سرتیرو نښتو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د اوربند کېدو هیله ښوولې چې له هغې ویجاړې شوې ودانۍ څخه د نورو ولسي وګړو وتلو ته لاره برابره شي. روسي سرتیری تر شاوخوا 2.5 میاشتو سختې بمبارۍ وروسته چې پکې ښار تر ډیره په کنډواله بدل شوی، د فولاد او هغې لویې کارخانې ته داخل شوی دی. په هغه ودانۍ کې شاوخوا 2,000 اوکراینی جنګیالۍ او سلګونه ولسي وګړو په سورنګونو او خندقونو کې پناه اخیستې ده. اوکراینی ځواکونه وایي چې روسي او سرتیرو په وروستیو ورځو کې پر کارخانې حملې زیاتې کړې دي او ښایي د می تر 9 پورې د نیولو په تکل وی. روسیا د می 9 په 1945 زیږیز کال کې د ناتسی یا نازی جرمنی پر ضد د پخوانی شوروي اتحاد د بریا ورځ په توګه لمانځي. د ماریوپول سقوط د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره یو لوی بریا ګڼل کیږي، ځکه چې له دې سره به اوکراین له یو مهم بندري ښاره بې برخې شي او روسیې ته به موقع ورکړي چې له کریمیا ټاپو وزمې سره ځمکنی دالیز پرانیزي او همداراز ځواکونه یې په اسانۍ د دونباس په نورو برخو کې وجنګېدای شي. کرملین وایي د اوکراین په ختیځ کې هغه صنعتي سیمه نیولې لوی هدف دی. روسیې په 2014 زیږیز کال کې له اوکراینه کریمیا سیمه ونیوله او تر خپل واک لاندې یې راوسته. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال رادیو دا اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له اپ سٹور او ګوګل پلی څخه ډاونلوډ کولای شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي همغږۍ چارو سلاکار ویلی دی چې د تحریک انصاف ګوند د مشرتابه او پلویانو پر ضد به د مذهب د سپکاوي مقدمه د قانون او قرآن او سنت له لارښوونو سره سم پر مخ ځي. حافظ طاهر محمود اشرفی پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د بشري حقوقو چارو پخوانی وزیر شیرین مزاری د ملګرو ملتونو پلټونکو او ادارو ته په دې اړه د لیک په استولو د پاکستان د دریځ کمزوري کولو هڅه کړې. د پاکستان رسنیو د مې پر 4 وویل چې مزاری د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته لیک استولای چې پکې یې داوا کړې چې حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون کارول غواړي چې باید یې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 28 چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومتي پلاوی د سعودي عرب د سفر پر مهال مسجد نبوي ته داخلېده، نو پر ضد یو شمېر خلکو نارې ووهلې او تر دې 2 ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله وویل چې د تحریک انصاف ګوند د سیاستوالانو او پلویانو پر ضد د نبوي جومات د بې احترامۍ په تور مقدمه دایره شوې. شنونکي وایي دا ډول اقدامات په پاکستان کې سیاسي ناندرۍ لا زیاتولی شي. شاهین بنیری موضوع تکتنه کړي.
د بشری حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د ادارو په نوم په خپلو لیکونو کې ویلي چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت غواړي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او ګوند د پلویانو پر ضد د توهین رسالت قانون استعمال کړي او باید مخه ونیول شي. د مې په 4 منېټا د ډان رسپانې د راپور تر مخه شیرین مزاری په خپل خطونو کې دا هم ویلي چې حکومت د تحریک انصاف ولسی غونډو ته په میډیا ځای نه ورکوي او داسې د بیان د ازادۍ د حقوقو څخه سرغړونه کوي. په دغه اړه بیګا مشالډو سره په خبرو کې خبريال او شنونکي نوید صدیقي وویل چې په پاکستان کې سیاسي فضا ډېره توجنه ده او حکومت او تحریک انصاف دواړه د یو بل پر ضد داسې کارونه کوي چې تاوان به د هیواد سیاست ترسي.
دا مذهب کار چې د سیاسي مقاصد لپاره استعمال شوی دی همیشه او د پاکستانی سیاست ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. دا یو سایډ دی او بل سایډ چې دی چې اوس د شری مزاری کوم خط چې دی دا اقوام متحده ته هیومن رائټس کمشنر طریقل دا هم پاکستان په داخلي معاملاتو کې دا مداخلت ګڼل کیږي او دا پی ڈی ایم چې دی هغه ترجمان هم دا ویلي چې دا انٹرنیشنل کم اسٹیبلشمنٹ چې دی دوی ته د پاکستانی معاملاتو کې د مداخلت دعوت ورکولو مترادف دي. نو تاسو ګرنه چې دنه پس به بیا سیاست کې نور ګرمي راځي.
د پداسې حال کې دا چې د اپریل په 9 د تحریک انصاف په لویانو په مسجد نبوي کې د عمرې پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف او کابینې د ځینو وزیرانو پر ضد شعارونه ورکړل او هغوی د غلو په نامه یاد کړل. له دغې وروسته د مې په 9 نیټه د فیصل آباد په یو تھانه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند د صوبایي مشرانو پر ضد د توهین رسالت د قانون لاندې مقدمه هم درج شوې دي. آیا د شیرین مزاری لیکونه باس اغیز ولري؟ په دغه اړه د بشري حقوقو فعال او پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې د تحریک انصاف په واکمنۍ کې په خپل د بشري حقوقو څخه سرغړونې شوې دي، مخالفین نیول شوي او پر ضد مقدمه درج شوې دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه دوره کې میډیا د بندیزونو سره مخ شوي او خبریالان زورول شوي دي.
دا خط خودی وصولی کو خو دا رچ د دې خپل حکومت دوران کې امته توهین مذهب په نوم باندې خلک مړکړې شي وي دي او هغه واقعیات په حواله سره نه پی ٹی آی او نه د پی ٹی آی حکومت کلا دې هغه واقعیاتو خلاف څه خبره یا پوزیشن نه دی اغسته دی، بلکې خپل د شیرین مزاری صاحب چې دا سمود مخ کې د مفتا اسماعیل خلاف د توهین مذهب خبره کړې ده او الزام په لګولې د توهین مذهب د تحریک لبیک پاکستان او شکل د توهین مذهب الزام لګاو په پی ایم ایل ان باندې. نو هغه وخت کې پی ٹی آی د تحریک لبیک پاکستان سره ولاړه وه او ورسره دا چې د یو این څونه پورې خبره ده. نو د پی ٹی آی حکومت دوران کې یو این خطونه لیکلي دي پاکستان ته چې کوم باندې پی ٹی آی حکومت همیشه خاموشه پاتې شوی دی.
بلخوا تحریک انصاف وایي چې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې خبر کړي دي چې د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت په دوره کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علي سیف ویل چې حکومت غواړي چې د عمران خان او تحریک انصاف پر ضد د توهین رسالت قانون وکاروي چې د قانون او اسلامي قدرونو ضد عمل دی.
شیرین مزاری صاحب چې کوم مراسله لیږلې ده، کوم ریفرنس لیږلې ده د ټولو انساني حقوقو د بشري حقوقو ادارو ته، د هغې بنیادي مقصد دا دی چې دا حکومت د مذهب کارډ د خپل سیاست د پاره استعمالې، د خپل سیاسي مخالفینو د خرابولو د پاره، اغي سره د انتقام اغستلو د پاره، د بدل اغستلو د پاره استعمالې. او دا نه صرف غیر اخلاقی او غیر قانوني حرکت دی، بلکې دا د اسلام او د موږ د مذهب پرانا کې هم یو ګناه ده. دا واقعیا بالکل شوی ده، د پاکستان خلکو بالکل د دې خلاف د غل او د غناری لګولې دي. خدا واقعا یو خو ټیکنیکلی د مسجد نبوي په احاطه کې نه ده شوی، او بل خبره دا ده چې دا د پاکستان خلکو عام خلکو
ته د منور ده چې د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستان د دینی عالمانو د بورډ مشر مولانا طاهر اشرفي هم د مې په 15 منټه په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې باید هیڅ چاته اجازه ورنکړل شي چې د توهین رسالت د قانون څخه ناوړه ګټه پورته کړي. نوموړي نور ویل چې نړیوالو ادارو ته د لیکونو لیږلو پر ځای باید ټولې معاملې په کور دننه هوارې کړل شي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړي
په 11 بجا،
تان دهيله
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
پاکستان تحریک انصاف ګوند د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له لوري د هغه د ګوخه کولو په اړه د تورونو د پلټنو لپاره سرکاري کمیشن رد کړی دی. د ګوند مخکښ مشر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالان ته ویل په دې لړ کې یوازې د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ عدالتي کمیشن مني. دا تر هغه وروسته دا چې پرون د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب په خبری غونډه کې اعلان وکړ چې د بهرنی سازش په مرسته د عمران خان د حکومت رنګولو تور د پلټنو لپاره به طرفه کمیشن جوړوي. عمران خان تور پور کړی وو چې د ده پر ضد د عدم اعتماد تحریک په دایرولو کې امریکا ککړه وه، خو واشنگتن دوه ځلې د نوموړي تور رد کړ. تفصیل د سراج زهیر پر رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د مئی په 15 نیټه د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب خبری غونډې ته وینا کې وی پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تورونه پوری کړي چې داغه حکومت په بهر ملکی سازش ختم کړي شوی، نو حکومت یې فیصله کړي چې د دې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. د نوموړي په خبره دا کمیشن به د پلټنو وروسته حکومت ته خپل رپورٹ وړاندې کوي او حکومت به بیا دا رپورٹ د ولس په وړاندې کوي.
حکومت یې فیصله کړي ایک انکوائری
کمیشن دا وی حکومت دا فیصله کړی چې یو پلټنیز کمیشن به جوړوي چې بے پرې او آزاد وي، او دا کمیشن به د دې ټولو معاملې پلټنې کوي. او دا هم زوایم چې د دې پلټنیز کمیشن سه هم فیصله وي او خپل رپورٹ یې جاری کړو، نو کوم خلکو چې ملک د خپل سیاسي ګټو لپاره کارولې وي او چا چې تورونه پوری کړی دي چې لوجه یې ملک ته ډیر نقصان رسیدلې، هغه ټول خلک به د قانون منګولو ته راوستل کیږي.
ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے.
بل پلو د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې وی چې د دوی ګوند د کمیشن مسترد کوي او دوی ته یوازې د سپریم کورٹ د چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن منظور وی.
هم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو
مسترد دی وی دوڑان دی نمنګ دارن کمیشنونو مسترد کړی دی. تحریک انصاف ته یوازې حق کمیشن منظور وی چې د سپریم کورٹ دلاندې وی او یو آزاد عدالتي کمیشن وی، او دغه کمیشن په کارا اوریدنه وکړي. نو چې په کارا اوریدنه کوي نو تحریک انصاف ته به دغه کمیشن منظور وي. پاتې تر څو چې د سازش تعلق ته نو داغه خو بیا بیا تصدیق شوه.
هغه تک سازش کا تعلق ہے وہ تو بار بار کنفرم ہو گئی ہے.
یادونه د لدی اوڑان د اپریل په 22 نیټه هم په کمی سلامتی کمیټه کې د بهرینی سازش په معاملہ غور شوه وو. چیرستو بیا دغه کمیټه په خپل اعلامیه کې وی چې د عمران خان د حکومت پر ضد هیڅ بهر ملکی سازش نه دی شوه. مشال ریډیو چې د حکومتي پلټنیز کمیشن جوړولو په اړه په پیښور کې د خبريال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابرنو پختل نوغه وی.
زما په خیال دا دی کدا تحقیقات وشي او په دې کې هم دا ثابت نشي څنګه چې په سکیورټي کمیټې کې هم ثابت نه شو، نو دې سره به دا وشي چې د عمران خان هغه بیانیه په صحه ده پورې دوی د ماتولو کې کامیاب شي.
د لهغه رستو چې د مارچ په 28 نیټه په اسلام آباد کې د یوې اولسي جلسې دوران پخوانی وزیر اعظم عمران خان لجیبه یو خط راوېستو او وی ویل چې په دې کې دته دړکور کړی شوی او د بهر ملک نه پیسې راځي او په دغه پیسو د د حکومت ختمولو کوشش روان دی. رستو عمران خان او د پارټي غړو یې تور پورې کړو چې د دوی د حکومت د ختمولو په سازش کې امریکا شامل ده، خو امریکا په بیا بیا دا تورونه رد کړل او وی وی هیڅ سازش یې نه دی کړی.
د مشال رډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په پاکستان کې یوې څېړنیزې ادارې ویلي دي چې په اپریل کې په هغه هیواد کې لسګونه بریدونه وشول چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز د مې پر 2 په خپل میاشتني رپورټ کې ویلي دي چې د مارچ پرتلا په اپریل کې وسلوال بریدونه 40% زیاتول. شنون کې وایي د حملو د زیاتېدو یو لامل ښایي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرو درېدل وي. شبیر احمد جان موضوع روښانوي.
پاکستان کې د شخړو او د امنیت تسار ادارې یا پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د رپورټ تر مخه اپریل 2022 کې وسلوالو 40 بریدونه کړی دي چې پکې د 40 امنیتي هلکارو په شمول 55 کسان وژل شوي دي او تر 25 ژوبل شوي دي. دغه رپورت ښایي چې د مارچ میاشت کې دغه بریدونه شپږی شو چې د اپریل میاشت نه 30% کم وو، خو له په هغه کې 115 کسان مړ شوي او د 288 سیوا پکې ژوبل شوي وو. دا چې ولې د حکومت لخوا دا ډېر وخت راسي د پوځي عملیاتو او بیا د مذاکراتو باوجود دغه بریدونه مخ په زیاتېدو دي، نو پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی په دې باب لوایي.
کم امن پروسس او ډېر حد پورې پای کې اوس تعتل لاغلي دي، پای کې پاکستان بیا ډېر کې جن نه کړیو، جنگ باندې شو اوس هم کوشش روان دي چې کم خلک دې کې لګیا دي، هغه نه امید نه دي. بل جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان، چونکې د پاکستانی طالبانو یعنی د مسعودو زیات مهم مضبوط مرکزونه هم دغلته کې دي، نو هغلته کې هغوی ته خپلې عملې کول راتګ دغلته دونه ګران نه دي. او په دغه ځای کې پاکستانی فوج ډېر غټ عملیات کړي وو، خو د پاکستانی طالبانو واپس هلته راتګ په دې لږ وخت کې هغوی ډېرې غټې عملې وکړلې. د دې مطلب دا دی چې پاکستانی طالبان واپس خپل ریوایول هغوی تقریبا کړی دی.
بریګیډیر سید نذیر وایي چې د وسلوالو بریدونو کې نه یوازې زیاتوالی راغلی دی، بلکې نوې او جدید طریقې او وسلې هم کارول یې پیل کړي دي. دوی په ګاونډي هیواد افغانستان او بیا په حکومت پاکستان غږ وکړو چې د کامیاب مذاکراتو د لارې د دې مخنیوي وکړي، او که داسې ونه کړی شو نو د دې خبرې قوي امکان دی چې حالات یو وار بیا د وړاندې په شان خراب شي او غټ اغیز به یې په خیبر پختونخوا او په قبایلی ولس وي.
دې کې مختلف قسمه هتھیار استعمالېږي، آی ډی خو وړاندې نه وو، لیکن اوس په کې تاسو معلومیږي لکه دا وي سنایپر اټیکس چې کوم دي، چې په هغه کې نایټ ویژن ګارډ بل راځي یا بل داسې هتھیار یا توپک چې هغه خصوصا یو ترقیاتي ملکونه استعمال کړي. دریم طرف ته دا ده چې دا وي کم سارنه چې کوم ده د سیکیورټي ادارو هغه زیاته فعال شوی ده. څلورمه خبره دا ده چې زموږ ملک کې کوم سیاسي
دا چې د پاکستان پوز بیلابیل وختونو کې د دغه وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په شان غټ غټ عملیات هم کړي دي، بیا د افغانستان سره په پوله ازغنتار او یو شمېر چک پوسټونه هم قائم کړي شوي دي، نو بیا ولې بریدونه سیوا شوي دي؟ نو مشتاق یوسف زیوای
چې کله په بارډر باندې ازغنتار لګیدو چک پوسټونه جوړ شو، نو پاکستان طالبان ته تګ راتګ ډېر مشکل شو، خو چونکې دا ډېره وسیع او عریض علاقه ده، په دې کې عملې کول بیا پټېدل دا دومره ګران کار نه دی. بل دا وطن دی، هغه پیدا شوی هلته کې دوی شوي دي، نو هغې ته د دې یو پټ معلوم دی. نو ډېره خطرناک خبره ده، ځکه چې په دې دویم میاشتو کې ډېرې زیاتې حملې وشولې.
دا د منرا چې خوشا یو نیم کال وړاندې د پاکستان د هغه وخت حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات عمل هم پیل کړی وو، چې پکې د 100 څخه زیات وسلوال قیدیان هم خوشی کړی شوي وو، خو ولې په ظاهره د دغه مذاکراتو د ناکامۍ له وجې د وسلوالو بریدونه په خصوصي توګه د امنیتي اهلکارو په ضد زیات شوي دي. او د یاد رپورټ تر مخه د ټولو زیات بردونه 13 میاشت قبایلي ضلع کې 14، بیا خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان او بیا سند صوبه کې شوي دي، ولې پنجاب کې په دغه میاشت کې یو برید هم نه دی ریکارډ شوی. بلخوا پاکستان کې د انګریزي ورسپڼه ډان هم په دې حق للی کې چې امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو پر ضد 22 کاروان شوي دي، چې پکې 11 مشکوک وسلوال نیولې شوي او 11 وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د مالی چارو وزیر مفتا اسماعیل تور پورې کړی چې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د ناسمې اقتصادي تګلارې له وجې د بودیجې تاوان په بېساري ډول لوړ شوی دی. نوموړي د مې پر 14 په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې دا دعوه هم وکړه چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ورته لویه ګراني پرېښې ده. اسماعیل دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې نوموړی 13 میاشت له آی ایم ایف سره د خبرو لپاره واشنگټن ته تللی و، او سعودي عرب ته د وزیر اعظم شهباز شریف د سفر موخه هم تر ډیره اقتصادي وه. اخوا د تحریک انصاف یو مخکخ مشر فواد چودری د می پر سلرمه پر ټویټر په بیان کې د حکومت داوی او تورونه رد کړی دي او زیاتوی چې د شریف د سعودي عرب سفر نتیجه نه ده ورکړې. شنون کې وایي د وسنی حکومت تر ټولو لوی چیلنج اقتصادي ستونزې هوارول دي. نیاز علی خان تفصیل لري.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وایي چې په تاریخ کې تر ټولو لویه بجټ خساره د پاکستان تحریک انصاف حکومت په وخت کې و. د عمران خان حکومت په هیواد کې د اقتصاد لپاره داسې ستونزې پرې خو دي چې په پاکستان په تاریخ کې مثال نشته. د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د مای په سلورمه په کراچي کې یو خبری کانفرنس ته وویل،
خان صاحب تاریخ کې پاکستان کی تاریخ کې تیز ترین مہنگائی چھوڑ کے گئے.
عمران خان د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لویه گرانی پرې خو دي دا. او د عمران خان حکومت پتیرو سلورو کالو کی 40,000 ارب روپے قرضہ اخستی دا چی 80% بجٹ جوڑوی. دا عمران خان ٹیم دا آئی ایم ایف مختا یو سوائی او دلتا بل سوائی. دا پی ٹی آئی حکومت چی دا آئی ایم ایف سرا دا شرطنا منلی دی چنن یو لیٹر پیٹرول پا یو نیم سل او ڈیزل پا یو سل او 50 روپے دے. دا دوی دا تڑون مطابق اس پا حیواد کی یو لیٹر پا 295 روپے پکار دے.
جو آج 145 روپے کا ہے اس کو 295 روپے کا ہونا چاہیے.
دا خزانی وزیر مفتاح اسماعیل زیادہ کڑی چی حکومت سمدستی دا چینائی اڑو او دا غڑو نرخونا راٹیٹ کڑی دی. او بل خواست سعودی عرب تا خواست کڑی چی سخ کال دا پاکستان پا سٹیٹ بینک کی اخو دی پیسی دی پیرتا ان باسی. دا پاکستان دا خزانی وزیر مفتاح اسماعیل دا خبری پا دا سی حال کی کڑی چی 13 میاش دا پیسو نڑیوال صندوق آئی ایم ایف او نڑیوال بینک ورلڈ بینک سالانہ غنڈا پا واشنگٹن کی شوی چی دا پاکستان دا خزانی وزیر مفتاح اسماعیل دا آئی ایم ایف سرا پا امریکہ کی لیدل کڑی او بیا دا سعودی حکومت سرا وزیر اعظم شہباز شریف مفتاح اسماعیل او نورو حکومتی غڑو ہم پا سعودی عرب کی لیدل کڑی. خبل خوا دا پی ٹی آئی پخوانی حکومت دا اطلاعات وزیر فواد چودھری پا سوشل میڈیا پخپل یو بیان کی سعودی عرب او اماراتو تا دا وزیر اعظم شہباز شریف پر رستئی سفر نیوکی کڑی او ویلی دی چې سعودی عرب او ابوظہبی څخه د پیسو تما پورا نشوا. فواد چودھری ویلی چې په هیواد کې د گرانی کچا په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې او یوټیلیټی سٹورونه په عملی ډول تړلې شوې دي. د تیلو د بیو په اړه د حکومت پالیسی لا واضحه نه ده. سعودي عرب چې تیر کال د مالی مرستو په توګه پاکستان په سټیټ بینک کې 3 ارب روپے اخو دي وي چې اوس یې د بیرته اخیستو نیټه پوره ده. په کراچی کې شنونکي او د اقتصادي چارو کارپوه راشد خان وایي،
د نوی کولیشن گورنمنٹ ټولو کې زیات فوکس وسدار چې پاکستان معاشي صورتحال بهتر کی. نو دې لپاره ټولو کې مخکې دا کولو چې کوم پیسې ورکول دي سعودي عرب ته $3 ارب او د تیلو پیمنٹ، هغه کې لږ ټیم واخلي، هغه لږ ډیلے کی او دې سره نوی معاہدہ مو کې د تیلو، نو دا کوم معاہدہ وشي دا پیسې لیټ شي نو دا موجوده حکومت ناغي ته د پاکستان معیشت چړول لپاره لږ ټیم ملاو شي.
بلخوا په پیښور کې خبریال او د اقتصادي چارو کارپوه طاهر امین د مای په 15 مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په هیواد کې نوې حکومت د اقتصادي بحران سره مخ دی. نوې بجټ هم په سر دی او د ایمپ شرطونه هم پوره کول دي.
دې ټیم کې چیلنجز خو ګورنمنت ته ډیر زیات دي په اکنامک فرنٹس باندې. خو چې دا اوس بجټ بالکل په این موخه باندې دی، جون په فرست ویک کې ایکسپیکټډ چې بجټ وي. نو ګورنمنت لپاره چیلنج دا دی چې نوې ټیکس لګول ګران دي، ولې چې روان کال پسې د الیکشن دی. زیات تر دارومدار په دې ټیم کې ایمپ په ټاکس باندې دی، سره سره د یو ای ای او سعودي عربیا او د غری فاینانشل سپورټ ته پاغه باندې ری. نو کین کیس دا کامیاب شینو ګورنمنت او الیکشن ته هغه سوټینګ سپیس شکم دی هغه مهلو شي.
دا اقتصادي چارو کار په هوایي چې دا وخت په پاکستان یو لسوا او اتیا ارب ډالر د بهرني هیوادونو قرض ده او وس تربلې چې بیا روپی غورسیږي نو بیا د پاکستان قرضونه نور هم سیوا کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د کړکیچ نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ دینی عالمان بیانونه ورکوي او هڅه کوي چې تر شپږم ټولګي وروسته یې ښوونځي بیا پرانیستل شي. په همدې حال کې د طالبانو په حکومت کې هم یو شمیر مشران د نجونو تعلیم اړین بولي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند عزیز احمد ریان هیله خولې چې د دینی عالمانو په راتلونکي غونډه کې به تر شپږم ټولګي وروسته د نجونو د تعلیم په اړه مثبته پریکړه وشي. نوموړي د دینی عالمانو د غونډې نیټه ونه خوده. تفصیل د عصمت سارمان په رپورټ کې.
د بحران د نړیواله ډلې شنونکې ابراهیم بهایس وای دینی عالمان وای چې تعلیم د جنو حق دی. دوی هڅه کوي چې د طالبانو سخت دریځ عناصر قانع کړي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه یې پریکړه تاوان پېښوي. ورته ورځ د طالبانو یو مشر او د کورونو چارو وزیر سلاکار انس حقانی په خوست کې وی خوندې ته وویل چې ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه د دینی عالمانو یو خونډه راوبلل شي. د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ښاغلی بهایس د امریکا ملي راډیو ان پی آر ته ویلي چې د طالبانو د مشر مرستیال سراج الدین حقانی چې اوس د دوی د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر دی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالغنی برادر لوم تر دولسم پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو دفاع کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم د ټولو نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. دغه وزارت د حمل په دوهمه ښوونځي پرانستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د سخت دریځو په غوښتنه وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. دغه وزارت ویندوی عزیز احمد ریان هیله شي چې جربه د دینی عالمانو په غونډه کې د جنود د ښوونځیو ستونزه حل شي. د جنود د زده کړو او کار په دفاع کې وایي
ټول هیوادوالو په تیر بیا میرمنو ټول حقوقو په تیر بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولي، او تاسو په جریان کې چې اوس په ټول افغانستان کې 2.1 میلیون نجونې لومړی نه تشپګم ټولګي پورې مکاتب وته ځي، په ټول افغانستان کې 2000 خزینه خونکي منظم ډول باندې تدریس کوي، خوونه کوي، معلمین دي، او د معرف وزارت همدارنګه ځینو نورو وزارتونو کې خزینه کارمندان خپل دندو ته راځي.
ابراهیم بهایس ویلی چې د هرات د دارالعلوم د مشر جلیل الله اخونزاده په شمول یو شمیر ملایان هم وستن جنود د زده کړو ننګه کوي، خو ویل کېږي چې د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په شمول یو شمیر سخت دریځ طالبان بیا لشپژم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. د هغوی په نظر له لسو کلونو پورته نجونې باید له کوره ونوځي. د کابل، بلخ او پکتیا ولایتونو ملایانو د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره غونډې وکړې او لیکونه یې واستول. د پاکستان یو مشهور دینی عالم محمد تقی عثماني هم دې ته ورته غوښتنه وکړه.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په رپورت کې مو واورېدل چې د طالبانو یو شمیر مشران د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي، خو ځینې نور یې مخالفان دي. عصمت ساروان په دې اړه له خبریال او شنونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده او ورڅخه پوښتلی چې آیا د دینی عالمانو په غونډه کې به د نجونو د تعلیم په اړه مثبته پریکړه وشي او کنه.
اوس چې د کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي، زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي، او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم د اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید حکومت آزادي خلکو ته ور نه کړی شي.
ویل کېږي چې یو شمېر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمېر دوری مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدل دي، املا برادر خپل په شمول د حقانی صاحب د له هغوی د منجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي، خو یو شمېر هغه جنگي کمانډانان یا لوړوتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخر د کوکو کې خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د منجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړی ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغه هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
تر شپږم ټولګي ورسته د نجونو د تعلیم په اړه مو له خبريال او شنونکو سمی یوسفزي سره د عصمت ساروان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
د پکتیکا ولایت د احمد خیلو اوسیدونکو وای د ورستیو کلونو جګړو او همدارز وچکالۍ لوجه ل لوی مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو څخه د بیا رغونې ترڅنګ د څخاک اوبو په برخو کې مرسته غواړي. طالب چارواکي وای ل اړوند وزارتونو سره په رابطه کې دي او هڅه کوي چې د سیمې د خلکو ستونزې هواري کړي. نجیب الله خیل معلومات لري.
د پکتیا د احمد خیل ورسوالی اوسیدونکو وای پتیرو کلونو کې د جګړو لقبل د دوی پوسیمه کې د بیا رغونې لازم کارونه نه دي شوی او خلک د ژوند په هر برخه کې لستونز سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په دې ورستوي کې د وچکالۍ لقبل د څښاک د پاکو اوبو کمښت یاد بیا وای او به تر پخوا ژورې شوی او لیو یو کوهی لزګونه کورنۍ ګټه اخلي. د احمد خیل اوسیدون کې ترابخان مشال راډیو ته ویل حکومت او مؤسسات د اوبو د بندونو او استنادي دیوالونو د جوړولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي.
دا منطقه د کډکین خوله د کور ته د ټوله کې جنگ و ټوله معلومات خلکو ته شته سلامي امارت یا د مؤسساتو نه موږ دا وخت نه ده مخ یو خو وچکولی ده ډیره زیاته اوبه کمبوته او بل دغه د بندو دغه د دیوالو دغه وختنه لرو بل دغه د وچکالۍ سره خلک وچیزان دي فصلونه نشته چې د دغو سره ورته څه کومک وي د موسسو طرفه هر نګوا ته خلک ضرورت لري.
د احمد خیلو د ولسوالۍ د اوسیدونکو یوه مهمه او ګډه غوښتنه دوی لپاره د پاک اوبو تابعیا کول دي. د یاد ولسوالۍ د حسن خیلو د کلي اوسیدونکی نورولی وای 1500 کورونه دي او کوهینه د اوبو استفاده کوي.
اوبو نه یره د تقریبا 1500 کوره به دیو کوهینه اوبو خلی یو اوبو مشکل دی. ما څړ ته 1500 کوره دی یو کوره نشته دیوال نشته چې باران شي ټوله په ګریز کې دی کنه دې منځ کو مشکل دی ډیر مالونه ساکول دی تند نه خلکو نه مرشول دا من تکاراس دی لکه وټل دنیا نه روړای دخ کی خورا ایمن کله به دې هر څه مشکل سره مخ دی.
د احمد خیل ورسوالۍ او بلوسیدونکو حکمت ګلوی د اوبو بندونه غوړي او بخکته طرف ته روان دي.
بندونه غوړو دیوالونه غوړو د شل کوله کېږي پوښوي چې بي ځای روان دي. قرضي وخت مو غوړې رزي کړې دي چا نه دي خسته اشرف غني وخت مو رزي وکړه چا نه دي خسته نن اسلامي امارات غلای د پوښون غرزي کو تکلیفونه کو ستړي کو منډه ترډه ورسره کو بو دې مخته دیوالونه وای نن سبا غوښه نشته بندونه جوړ شي دیوالونه ټول منځکه شانډې دي نجران دشته نه برکونه شته نه خشته نه باڅه پوي شو بوی دې مقتدا منظم شي.
بلور ته د پکتیا چارواکي وای چې په احمد خیل ورسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام او پاملرنې مؤسسې خو بشري مرستې وویشل شوې. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق داد احمد زی ویل چې ولایتي اداره اړوند وزارتونو سره په اړیکه کې ده او په دې سیمو کې به ستونزو ته رسیدنه وشي.
ولایتي اداره هم متوجه ده او له بیلابیلو وزارتونو سره په تماس کې ده تر څو پرې یادو سیمو ته پاملرنه راجلب کړي. نه یوازې احمد خیل بلکې د پکتیا هر سیمه سي اغلته مکولای سو ولست خدمات وړاندې کو. البته د بیا رغونې برخه کې نو موږ به درېخ ترونه کو په دې برخه کې ولایتي اداره او اړوند وزارتونه متوجه دي ان شاء الله ستونزې به حل شي.
د یادونې وړ ده د پکتیا د یو شمېر نور سیمو په شان د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وچکالۍ له کبله ځپل شوي او د دوی ژوند په مخ کې ستونزې ډېرې شوې دي.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو نور له سوا یو درشم دغه پیدایشو
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرس پمشال راډیوی مجله کې
اردوونکو اوس هم ستاسو څخه ستاسو خبرونه اورو او که تاسو سره تازه او مهم خبرونه یې د خپل سیمې سره برابرته وکړي زه تر هغه پورې پر فیسبوک باندې ستاسو د تبصرې ګورم که خبرونه پکې وو نو زه به در سره شریک کړم او زه چې تر څو پورې دا په فیسبوک کې د تبصرې ګورم تاسو تر هغه پورې د ټلیفون شمیرې د سکایپ پتا او د وایبر شمیره په دې خبرتیا کې واورئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 سلور سوشل دوویش یاولس سلیرویش یو سلو پینزه سفر سفر سلور سوشل دوویش یاولس سلیرویش دو سوا پینزه سفر سفر سلور سوشل دوویش یاولس سلیرویش دری سوا پینزه سفر سفر سلور سوشل دوویش یاولس سلیرویش سلور سوا پینزه د وایبر شمیره مودا 00 03 6 په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي پته مودا
مشال رادیو
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي
مشال رادیو ته غوږی از دلته فیسبوک باندې راته زنو خلکو تبصری لیکلی دی ملک جان صدا لیکلی دی چې د خوست ولایت په متون کې سخته ګلۍ شوې ده او په نورو سیمو کې بارانونه شوې دي ذاکر الله ذاکر لیکلی دی چې دوی په بکخیلو کیمپ کې اوسي او اختر په خوند تیر نه شو ځکه چې هر څه خیمه او دغه ټینټونه چې دی هغه ړنګ دي خو وجه نه ده لیکل چې دا ولې ړنګ دي ولی افغان سرحدي لیکلی دي چې نن د جنوبي پښتونخوا د پښین په ښار کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند جلسه کوي او د دې جلسې وجه یې هم نه ده ښودلې چې دا د چشته په باره کې ده زبیر جان لیکلی دي چې نن د بنو په زونی خیلو کې دا من راوستو او ټارګټ کلینګ یا د هدفي وژنو ختمولو لپاره قامی جرګه روانه ده چې پکې وي مشران او ځوانان موجود دي او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه وکړي په سیمه کې امنیت ټینګ کړي له دې علاوه رحیم الله غالب راته لیکلی دی چې تحصیل قمردین ژوب کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله چې دا هغه بنده ده او خلک ورباندې تګ راتګ نشي کولی مالک صاحب لیکلی دی چې په پښین کې اتلولۍ شروع دي کله شروع دي د څه شي اتلولۍ دي کومې لوبډلې پکې برخه اخلي د دې ذکر نه دی کړی خ روح الامین الفت صاحبی لیکلی دی له اسد آباد څخه د کونړ وی په اختر کې کونړ ولایت ته د افغانستان له نورو برخو څخه ګڼ خلک ورغلی دي زرګونه د لیکلی دي او امنیت ویل ته ښه دی نو اتاویله کوڼنګل درې ته هم زیات شمېر ځوانان تللی دي صحیح دی زه به تر هغې پورې نورې تبصرې وګورم تاسې د هارون باچا دا سندره واورئ
gagegam bam bam gagegam pal pal
پل روان یم گام گام غگی گم اے پل پل روان یم گام گام غگی گم
مشال رادیو ته غوښتا ظفر الله صاحب را سره دی. په خیر راغلی ظفر الله صاحب. لکم ځای مو ټلیفون کړی دی.
وعلیکم فامیر سیل صاحب.
وعلیکم سلام صاحب. لکم ځای مو ټلیفون کړی
فامیر سیل صاحب. لپشینه خبرې کوم.
ښه خبر را سره شریک کړی لپشین
فامیر سیل صاحب. خبر خو نو دغه دی سبا ان شاء الله تعالی که خدا کړو لافتی په ورځ چې دا جلسه ده د اجرو پاکار ځینو دلته جلسه کوي. بیا هغه د جلسې سره علاوه شته دوه روغې دغه د موړو په والا دي. نو هغه روغې هم کوي او سبا چې د کومه جلسه چې د پر وو تاریخ د جمعې په د اوتې په ورځ پر لس بجې مطلب د جلسه چې د هغه سبا ان شاء الله کیږي په مرسل صاحب.
ښه او دا د چا جلسه ده؟
دا اجرو پاکا قبایلی سره دی په مرسل صاحب. دلته یو شمیر روغې کړي دي مطلب دا د هیڅ دی مطلب په چمن کې دی د کور په ګلستان کې دی د اکثره د پپشین کې مطلب څوک چې دا مړی وي کنو دا اکثره یو په دغه جلسو کې یا په دغه روغ کې پامیر صاحب دا اصلي مهم د غټ کردار ادا کړی چې کوم یو به په خو مړی و کې مطلب خور به ور کول مطلب هغه مړی کې به مطلب خور ورکه د به دا ول مطلب د مشران په خواني مشران چې مطلب دغه کما پیسله چې دا یاد اروغه بیا سلوکیږي په دا خور چې مطلب خور ورکه مطلب بیا اجرو پکا دغه ول چې په دا خور ورکه د خور زون ډیر سخت باقی نو د دغه د پروغه کې په بدی کې دغه خور بالکل یا خور یا لور مطلب دا د ختم کلم.
سمد سمد ډیر مننه. خوشاله اوس
پامیر صاحب.
جناب
نو بل دا خبر ده چې موږ د حکومتي کوم حکومتي چارواکو سره دغه اله دغه خواست چې اجرو پاکه قبایلی سړی دی پر دا اکثره ډیره سخت عملی کیږي. نو موږ د حکومت سره دغه اله کو چې په سخت دفاع د دوی کې ځکه چې د دفاع قبایلی سړی دی د عام ولس لپاره ډیره غټه مهمه سرمایه ده چې مطلب د ژوندۍ مطلب د دفاع وځي. خو بهرحال بیا هم دغه باوجود پر د ډیره سخت شدید عملی سړی دی حکومت بیا موږ هم د خواهشاتې چې باید د سخت دفاع وکړي.
سمته ډیره مننه. آباد اوسې زلان صاحب. خوشاله اوسې. خدای په امان. زلان صاحب را سره لپشینه دا خبر شریکاوه. او دلته زنی نور کسانو هم را تخلقو د موسمونو په باره کې لیکلي دي. خو زه هغه نه لولم ځکه چې داسې غټ دغه چې نه خبر. نو ډیرو کسانو د موسم او لیکلي دي چې یو اختر میلې روانې دي. سمه ده. بس ښه ده. زه وایم چې تاسې داسې خبرونه را سره شریک کړئ چې هغه دغه لوی خبرونه مهم خبرونه ایستاسو د سیمو. په بنو جانی خیلو کې ناظم باجوه هم لیکلی دي چې جرګه روانه ده. صحیح دی مننه. یو بل کس هم را سره د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشه.
السلام علیکم پامیر ساحل صاحب. تاسو ته پروډوسر ته ټولو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه کوم. په دې اله چې ټول برته روغ جوړ وي. سمرګل ورغزې در سره هم د خپل ورغزاینه
په خیر راغلی. ورغزې صبر سره خبر شریک کړي.
څنګه پمیر سهیل صاحب اختر د مبارک شه، چونکه تیر شو تر غلې نوې پروګرامونو اختر پروګرامونو ته نه مېلو څه اختر مبارکي بور سره وکم.
سید استاسو د اختر مبارک شي خبر سره شریک کړي.
خبر خو جی دا سپورټس متعلق خبر دلته لکه څنګه ورته غزه کې د والیبال والے یو ټورنمنت دی، ډېر زیات ټیمونو ورکه شرکت کړي دي او روزانه ورکه درې څلور میچونه کیږي. مېلو څه بس دا خبر هم سره شیر کوم لکه تخپلان سپورټس لک شوکین یې کنه په میر صحیح سیمه مختر مرکب سره وکم.
سعید سعید مننه، بس خوشاله اوسې آباد اوسې. اوریدونکو له تاسو څخه مې هیله دا ده چې د خبرونو را سره شریکوئ، د خبرونو لپاره را سره رابطه کوئ، د ګپ شپ او ټوکو ټکالو بنډار لپاره بیا د خبرې او سندرې خپرونه ده هر ورځ، نو په دغه خپرونه کې را سره کوشش کوئ چې خبرونه شریک کړئ، غټ غټ خبرونه د خپل سیمو راته راوړئ، را سره شریکوئ، موږ به ډېر زیات ورباندې خوشحالیږو. د جاوید امیرخیل په غږ د باران سندره ده، په یو شمېر سیمو کې بارانونه اوري، په ځینو ځایونو کې سیلابونه هم راغلي دي، خو بهرحال د رحمت د باران په توګه به دا سندره واورو. البته دلته د باران مانا بل ډول ده.
باران میں بزڑ خو خو بڑے دل راغلے، لکھ باران میں بزڑ خو خو بڑے دل راغلے، عمر دے ڈیر دے ہم دا اس نے یاد اول راغلے، عمر دے ڈیر دے ہم دا اس نے یاد اول راغلے، لکھ باران میں بزڑ خو خو بڑے دل راغلے. شب گرٹو بشورا ٹول خوش پکی سخب گانوخ کے، شب گرٹو بشورا ٹول خوش پکی ترون سہارا بموش میں بنو لے، ترون سہارا بموش میں بنو لے راغلے، عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے، عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے، لکھ باران میں بسڑ خو خو پورے دان راغلے.
مشال رادیو ته وګیاست، زموږه په منځنۍ څپ شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام، او د مشال رادیو پبلیکیشن اوري. تاسو کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کته کړی انسټال کړی خپل سمارټ فون ته او یا هم ټابلیټ ته، او بیا د مشال رادیو ټولو خبرونو ته، ویډیوګانو ته، انزورونو ته، همدارز لیکنو ته هر وخت لاسرسی لرلی شي. دلته راته ځنو نورو کسانو هم د موسم حال لیکلی دی، مننه، خوشحاله اوسی. او سردار سالار راته لیکلی دی چې د ماموندو باجوړ کې یو کس چې ژوبل شوی و هغه نن مړ شوی دی، او له دې سره هغه د وژل شویو شمیر شپږو ته رسیدلی دی. دوی ویلي دي چې دا د روژې پر 15 نیټه په ماموندو کې 15 کسان چې دي په یوه ورځ باندې قتل شوي وو، 2 ژوبل شوي وو، 4 کسان چې وی وژل شوي وو هغه د یوې کورنۍ وو. د سیمې خلک وایي چې دغه کم کس چې ژوبل شوی دی دا د هیڅ چا د هیڅ ډلې کس نه و، او وی دغه د ماخوستن لمونځ په وخت باندې ملک نواب سره ناست و او چې ورباندې حمله شوی وه، او بس دا سړی چې دی ژوبل شوی و نن مړ شوی دی. د دا هم ویلي دي چې د پولیسو په وینا باندې د دغې حملې په تور باندې 2 مشکوک کسان نیولی دي. سمه ده، مننه، خوشحاله اوسئ. دغه یو خبر و چې ښه په تفصیل راته لیکلی او سالار صاحب خوشحاله اوسئ چې دا مو راسره شریک کړ. راځئ چې اوس د شمالي افغان په غږ سندره واورو، په بله ګړۍ کې به بیا درسره یو.
ختلے پر جنگڑو پر پورو تور دو دونا پور تکی گیل سوزلو جمع پردے ملاوی پر من بھر پر منارو کچھ تشیوی